کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام ز نو شب آشنایم د امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
پینټاګون وایي د 2019 کال په لمړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې 950 ملکی کسان وژل شوي دي. په سومالی کې په هوټل کې په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ وشتنه ته ورسېده چې امریکایان هم پکې شته او چین په خپل جنوب ختیځ ساحل کې نظامي تطبیقات کړي.
نن د یکشن به ورځ د سرطان د میاشتې درویشتمه د 2019 کال د جولای د میاشتې له 14 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. افغان حکومت وایي د تلې د شپږمې د جمهوري ریاست د ټاکنو د مصرف لپاره 149 میلیونه ډالر بودیجه ترتیب شوې ده. جمهوری ریاست په جلال آباد کې تر 2 میلیارد افغانۍ پروژې پیل کړې دي.
هغه مهمه پروژه یوه د 620 روغتون ده، د قصر جوړول، دارنګه د امان الله خان د مزار جوړول دي، د پاچا خان د مقبرې جوړول دي.
ایران وایي امریکا په هغه هڅو کې ناکامه شوې چې په دوی بندیزونه ولګي. دا رپورټونه وروسته اوري. او سرته عاشق الله رحیم زئی او زیبا خدم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي د امریکا کانګرس د خپل لمنتي راپور د وړاندې کولو پر مهال ویلي دي چې د په 2019 میلادي کال کې، البته 2019 میلادي کال په لمړنۍ 15 میاشتو کې 950 ملکی افغانان وژل شوي دي. د دفاع وزارت په راپور کې ویل شوي دي چې 2213 نور کسان ټپي شوي هم دي. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ څېړنې ښیي چې یوازې په 13 ورځو کې 190 ملکی کسان وژل شوي او نږدې 300 نور زخمیان دي. د دې ګروپ مشر عزیز احمد اصل په دې هکله داسې وویل:
له بعد مرغه په 2019 کال کې د افغان حکومت له لورې شپنی عملیات او هوایي بریدونه د زیات سولې شپغه کې ډیر زیات ملکی خلکو ته صدمه ورسېده. همدارنګ د سولې د خبرو د پایل سره سره وسلوال طالبانو هم په خپل بریدونو کې له احتیاط نه کار نه دی اخیستی. پر لپسې ځانمرګي بریدونه او په دغسې ځایونو کې ځانمرګي بریدونه چې هلته ماشومان، ښځې او ملکی خلک و، هغوی ته صدمه اوښتې.
راپور کې ویل شوي دي چې په دې کسانو کې 178 تنه وسلوالو مخالفینو وژلي او 1900 نورې ټپي کړې دي.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دویم رستیال محمد سرور دانش لخصو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د بنسټونو د همغږي په ملي کانفرنس کې چې د لوی سرانوالي لخوا جوړ شوی و، خبريالانو ته وویل چې حکومت د خزو په مقابل کې د تاوتریخوالي په مبارزه کې کامیاب نه و، خو ټینګار یې وکړ چې په دغه برخه کې یو شمیر اقدامات کړي دي.
علارغم همه این اقدامات
سره لدې چې موږ تر اوسه د خزو سره د توتریخوالي په وړاندې بریالي نه وو او لا هم خزه د ډول ډول توتریخوالي سره لاس او ګریوان دي، او همداشان 50 سلنه نفوس مو چې خزه جوړوي د هر ډول توتریخوالي او رواني فشار لاندې قرار لري او قانوني حقونه تر پښو لاندې کیږي. کومو ګوشو کولای د دې جرم له مرتکبینو سره قانوني چلند وکړو، د مافیات کلتور ختم کړو او د توتریخوالي له قربانیانو حمایت وکړو، نو دا شومه پدیده به زموږ له ټولنې ورکه شي.
خاغلی دانش زیاته کړه چې حکومت ژمن دی چې د خزو د سیاسي ګډون په شمول په ټولو برخو کې د خزو ونډه زیاته کړي.
افغانستان د ستنشوي مهاجروي تر پاکستان په خپل ملک کې ډیر ستونزې لري. نړیوال بانک او د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري په رپورت کې ویل شوی دی چې 2014 کال نه تر 2018 کال پورې افغانستان ته راستنشوي مهاجر نسبت هغو مهاجرو ته چې په پاکستان کې اوسېږي ډیر مشکلات لري. مطبوعاتو ته د دې کمشنری په لیګل شوی اعلامیه کې اقتصادي ستونزې، بیکاری، د تعلیم او تربیې او همدارنګه د روغتیایي فرصتونو نشټوالی غټ مشکلات بلل شوي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. په سومالیه کې په هوټل کې په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ ویشتو ته رسیدلی دی. وسلوالو اول د هوټل په دروازه کې د موټر بم چاودنه وکړه، وروسته یې هوټل څوارلس ساعته نیولی و. په وژل شوو کې درې د کینیا، درې د تانزانیا، دوه د امریکا او یو د برطانوي اوسیدونکي وو. چارواکو همدارنګه ویلي چې په برید کې شپږ پنځوس کسه زخمي شوي هم دي. د الشباب وسلوالې ډلې چې ځان د القاعدې شبکې پورې تړي ادعا کړې ده چې دا برید هغوی کړی دی.
ایران وایي امریکا د بندیزونو د لګولو په هڅو کې ناکامه شوې. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په تهران کې یوې غونډې ته ویلي دي چې د اتمی انرژي په نړیوال سازمان او نورو غونډو کې امریکا یوازې پاتې او ټول هیوادونه د ایران د ملت سره دي. د خبر تفصیل د مینې سادات ناوړی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اټومي پروګرام لکبله پر دوی د فشار راوړلو په برخه کې امریکا نړیوال ملاتړ له لاسه ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د نړیوالو قدرتونو په ګډون د ایران سره داسې هوکړه وکړي چې اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نکړي، خو په دې وروستیو ورځو کې ایران له دې هوکړې سرغړولی او د امریکا له بندیزونو له مخه شوی دی. روسه له هغه چې تیره اونۍ ایران اعلان وکړ چې د یورانیم غنی کول پیلوي، امریکا د نړیوال اټومي انرژي د ځنګړي بورډ د غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. اروپایي اتحادیه وایي چې له انعطاف څخه کار واخلي او زیاته کړه چې د ایران له اټومي هوکړې څخه د امریکا له وتلو خوشینه ده او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې د ایران اټومي هوکړې ته ژمن پاتې شي. بلخوا برتانیا وایي چې ایران کافی ضمانت ورکړي چې د جبرالتار په سیمه کې نیول شوی ټانکر سوریې ته په لاره نه وو کېدای شي چې پرېږدي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د برتانیې د مل ورځپاڼې نن په امریکا کې د برتانیې د پخواني سفیر کیم داروک یوه بله خبره افشا کړې ده. په دې افشا شوو اسنادو کې ویل شوي دي چې داروک په دې باور و چې د ایران د اتومي موافقې نه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وتل یو عمدي او بې باکانه ډیپلوماتیک عمل و چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس براک اوباما په ضد کړی. دا افشا شوي اسناد او مکتوبونه یوازې جګپړو برطانوي وزیرانو او ملکي مامورینو لوستي دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. چین په خپل جنوب ختی ساحل کې نظامی تدبیقات کړي. د چین د دفاع وزارت ویلي دی چې پاوز هوایی او بحری تدبیقات کړي دي. چین د تدبیقات وروسته تر هغه وکړل چې تایوان د امریکا نه د نظامی تجهیزاتو اخیستل تایید کړل. د چین د دفاع وزارت په لامه کې دانه دی ویل شوی چې د نظامی تمرینات په کوم ځای کې شوی دي او یوازې همدومره پکې ویل شوی چې د خلکو د ازادۍ پاوز څو ورځې وړاندې دغه تمرینات وکړل.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حزب الله د ډلې مشر حسن نصر الله ته خبرداري ورکړه چې په اسرائیل به هر ډول راکټي حمله ته ماتونکي ځواب ورکړي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه ناوري.
بنیامین نتانیاهو حسن نصر الله ته دا خبرداري ورسره حق ورکړ چې نوموړي ویلو د حزب الله راکټونه د اسرائیل پایتخت تل ابیب وشتل شي. که حزب الله پر اسرائیل باندې د حمله جرأت وکړي نو موږ به ځواب پر لبنان باندې د یو ماتونکو فوجي گزار په شکل ورکو. حسن نصر الله په یو تلویزیونی مرکه کې ویلو زموږ راکټونه اوس د تل ابیب په شمول د مدیترانه د بحیره په غاړه د اسرائیل مهمو هدفونو ته رسیدلی شي. د اسرائیل جاني دښمن یعنی ایران هم کولای شي چې اسرائیل بمباري کړي. نتانیاهو تیر هفته ویلو چې ایران د اسرائیل د تباه کولو غوښتنه کوي. لومړی خبره دا ده چې پر ایران باندې باید فشار دومره زیات شي چې خپل ژمنې عملي کړي. دویمه دا چې په سیمه کې د ایران د تیری او تجاوز د شنډولو لپاره کوشش باید وشي. اسرائیل په سوریه کې د حزب الله او ایران د نظامی مرکزونو د تباہ کولو لپاره په سلګون هوایي عملیات کړي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د هم پاتې خبرونه په نیپال کې په سیلابونو او د ځمکې ښویدنې په پیښو کې د مړو شوو کسانو شمیر اوه څلوېښتو ته ورسېده. د نیپال د کورنۍ چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې لسکونه کسان لا هم تری تم دي او لږ تر لږه تیش کسان جوړ شوی دي. په نیپال کې د موسمي بارانونو وروسته چې په پرله پسې توګه ووریدل زیاته اندازه کورونا د اوبولاند شوی دي او په ټول هیواد کې سرکونه او پلونه وران کړی دي. او روسي خبر دا چې د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د پایلوب کې د نیوزیلند لوبډالې د انګلستان لوبډالې ته د 224 منډو هدف ورکړی ده. په ځواب کې د انګلستان لوبډالې تر اوسه 28 منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځدلی دی. د لوبې وم اوور روان دی. د د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاغ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو اوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غاغ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. افغان حکومت وی د تلې د شپږمې د جمهوري ریاست د ټاکنو د مصرف لپاره 149 میلیونه ډالر بودیجه ترتیب کړی ده. په دې اکله رپورټ لرو، لږ وروسته یې اورئ. له یوې خوا د افغان سولې په تړاو هڅې زیاتې شوې، له بل پلوه په دغه هیواد کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله اوس د اندېښنې وړ یوه موضوع ګرځېدلې. شنونکي وایي د جګړې ښکېل اړخونه خپلې موخې د جګړې په شدت لاسته راوړي. دوی وایي که اوربند ونه شي کېدای شي جګړې نور هم زور واخلي. په دې اکله حکمت سروش رپورټ رالیږلی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې او سلام مشورې زیاتې سوې، ورسره په دغه هیواد کې جګړې هم زور اخیستي. د افغان ځواکونو چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ملاتړ هم ورسره دی او طالبانو په بریدونو کې هره ورځ د ملکي مرګ ژوبلې د رامنځته کېدو خبر ورکول کېږي. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته د افغانستان د امنیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د جګړو له امله د 2019 کال په لومړیو 15 میاشتو کې 950 ملکي کسان وژل شوي او 2214 کسان زخمیان دي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ موندنې ښیي چې یوازې په تیرو 10 ورځو کې 190 ملکي کسان وژل شوي او نږدې 300 زخمیان دي.
لبد مرغه په 2019 کال کې د افغان حکومت له لوري شپنی عملیات او هوایي بریدونه د زیات سولې شپغه کې ډیر زیات ملکی خلکو ته صدمه ورسېدله. همدارنګ د سولې د خبرو د پایل سره سره وسلوال طالبانو هم په خپل بریدونو کې له احتیاط نه کار نه دی اخیستی. پر لپسې ځانمرګي بریدونه او په دغسې ځایونو کې ځانمرګي بریدونه چې هلته ماشومان، ښځې او ملکی خلک وو، هغوی ته صدمه اوښتې ده.
په قطر کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي او د افغان استازو له ناستو تمه کېده چې پر اوربند به هوکړه وسي، خو داسې ونه سول. نظامي شنونکي وایي د جګړې ښکېل اړخونه هڅه کوي چې په جګړه کې فشار زیات او خپلو موخو ته ورسیږي.
که هدف واقعا د صداقت او د خبرو په لاس باندې راته کوي، نو بیا جګړې ته حاجت نه و، داسې عملیاتو ته حاجت نه و. اوس خو د جګړې د فشار په اساس باندې خپلو اهدافو ته ځان رسوي. نو وخت چې د جګړې د فشار په اساس خپل هدف ته ځان رسوي، تبند شدت پیدا کوي.
بلخوا تازه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړو استازو د افغان سولې په تړاو په درېمه څلور اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې پر دایمي اوربند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر پیلېدو ټینګار وکړ. خو طالبانو ویلي د اوربند په اړه له امریکایانو سره تر توافق ته رسېدو وروسته خبرې کوي.
تجمینونه او یا امضاوي دا هم په اتم پړاو کې دي. البته تجمینونه او امضاوي چې دي هغه شان دي چې هغه په امریکایانو پورې اړه لري. او دا پړاو چې تا یاد کوي لکه د اوربند خبره او ځینه ځینه نور د بین الافغاني ناشتې، هغه بیا په افغانانو پورې اړه لري. کېدلی شي چې هغه به بیا تر اتم پړاو وروسته وي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي دوی د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره خپله ټوله هڅه کوي، خو وایي دا چې ترهګر د عامو خلکو په کورونو کې پټیږي، له همدې امله ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
په امریکا کې په زرګونه بې اسناده ماجر په ویره کې په دې انتظار کې دي چې ټاکل شوی نن یکشنبه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امر او لارښودنې په اساس توقیف او خپل هیوادونو ته ولېږل شي. دا رپورټ لږ وروسته اورئ. افغان حکومت وایي د تلې د شپږمې د جمهوري ریاست د ټاکنو د مصرف لپاره 149 میلیونه ډالر بودیجه ترتیب شوی چې 90 میلیونه یې افغان حکومت او پاتې نورې نړیواله ټولنه برابروي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بهیر ته په کتو شک کوي چې ټاکنه به ترسره نشي. په دې اړه پاموکې د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د روان 1398 لمریز کال د تلې د شپږمې ورځې د جمهوریت ټاکنو لپاره 190 میلیونه ډالر بودیجه په پام کې نیول شوی چې د دې اندازې 9% افغان حکومت له خپلې بودیجې ورکوي او پاتې نورې پیسې د نړیوال ټولنې لخوا برابري. د افغانستان جمهوریت مرستیال وین سمیم عارف امریکا غږ آشنا ریپ سره په مرکه کې ویل چې افغانستان د مالی وزارت د ټاکنو د بودیجې د کمښت پوره کول لپاره پوره چمتووالی نیولې. شاید
یو دور مخکې 90 میلیون ډالر رو معادل افغانی بودیجه منظور شو. میسونو د تخمین په اساس باندې 109 میلیون ډالر مصارف لري دغه راتلونکي ټاکنې، په دې کې 950 میلیون نړیوال ټولنې او په نړیوال ټولنه کې د افغانستان متحدینو مرسته کړې ده او 90 میلیون ډالر د افغانستان د حکومت نه تخصیص شوی دی.
ښاغلی عارف ویل چې افغان حکومت د دې لپاره هم چمتووالی لري چې تر دې اضافه پیسو ته هم اړتیا وي حکومت پرې برابر کړي. د جمهوریت مرستیال وایان ویل چې ټاکنې یو ملي پروسه ده او د حکومت لپاره یو سر لومړیتوب دی چې باید پر وخت ترسره شي. په افغانستان کې تیرو ټاکنو ټوله بودیجه د نړیوال ټولنې لخوا برابره شوې وه، خو دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت د جمهوریت د ټاکنو لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو پرتله د ټاکنو د بودیجې لپاره نږدې 2 برابره پیسې برابروي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د دې کار له د ټاکنو بهیر سره د نړیوال ټولنې لیوالتیا کموالی ګڼي. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د تیر 1398 لمریز کال تلی د میاشتې ولسی جرګې په ټاکنو کې د پراخه درغلیو او د ټاکنو په مدیریت کې د ټاکنو د کمیسیونونو پاتې راتلو هم نړیوال ټولنه په افغانستان کې د شفافو ټاکنو په ترسره کېدو بې باوره کړې ده. د پوهنتون استاد او سیاسي چارو کارپو ډاکټر فاروق بشر وایي د طالبان سره د امریکا د سولې خبرې او دا چې امریکایي چارواکي وایي چې د ټاکنو وړاندې طالبان سره د سولې هوکړه لاسلیک کوي دا هم د افغانستان د ټاکنو بهیر سره د نړیوال ټولنې د نه لیوالتیا سبب شوی دی.
دغه انتخاباتونه چې تر اوسه لا سر ته رسیدلي دي، یو کې شفافیت هم موجود نه دی. مهم موضوع دا ده چې زه فکر نه کوم چې انتخابات هم وشي، ځکه داسې ماته څرګندېږي چې کله امریکا حکومت وایي چې د سپتمبر نه د مخه شاید د سولې پروسه شروع شي او دوی غواړي چې طالبانو ته په حکومت کې برخه ورکړي. که چېرې دا انتخابات وشي او 5 کاله حکومت جوړ شي، نو بیا طالبانو ته څنګه به دوی ځای ورکړي؟ زه په دې آن یم چې اصلا دوی قصدا نه غواړي چې دا انتخابات وشي، ځکه که انتخابات وشي دغه جنجال به پیدا کړي.
افغان حکومت وایي چې سوله او ټاکنې د افغانستان دو جلا ملی مسلې دي او دا دواړه ورته لومړیتوب لري، خو نو غواړي چې یو بهیر د بل بهیر قرباني شي. د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د جمهوریت سره روان ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی او دغه ټاکنو شفافیت لپاره لوړاند یو لړ ګامونه اخیستي چې ورسره به پر ټاکنو د خلکو باور په پیوړی کېدو کې مرسته وکړي. دا کمیسیون وایي چې د افغان حکومت لخوا د بودیجې د برابرولو سره به د ټاکنو لپاره عملیاتي پروګرام لا ګړندی شي. ټاکنو خپلواکه کمیسیون مرسیال وایي زبی الله سعادت امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د بودیجې سپارلو په اړه د مالی وزارت لخوا ډاډ ترلاسه کړی دی.
مسؤلیت لري تر څو ټاکنې ترسره کړي او مدیریت یې کړي. همدا ډول د حکومت مسؤلیت دی چې دوی بودیجه تامین کړي. همدا ډول د امنیت مسؤلیت هم حکومت پر غاړه لري. د ټاکنو خپلواک کمیشن غوښتنه له حکومت څخه ده او څنګه چې کېږي دوی د ټاکنو خپلواک کمیشن په ولکه کې بودیجه ورکړي تر څو موږ ونیو عملیاتي چارې په ښه ډول سره پر مخ ویسو. او اوس کې دغه ډاډ د ټاکنو خپلواک کمیشن ته د مالی وزارت لور ورکړل شوی دی او د بودیجې په برخه کې هغه به کومې اندېښنې چې وي هغه اندېښنې اوس رفع شوي.
افغانستان د ټاکنو پر وړاندې د مالی ستونزو سربېره امنیت هم یو سر ګواښ ګڼل کېږي. د امنیتي ستونزو له امله پر روان ټاکنو کې د تیرو ټاکنو پرتله د رای چونې په کم شمېر مرکزونو کې ټاکنې ترسره کېږي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې سږ کال به د رای چونې په شاوخوا 15300 مرکزونو کې خلک خپل خوښې نوماند رای ورکړي. د افغانستان جمهوریت په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 نوماندان ولاړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوي. په امریکا کې په زرګونه بې اسناد ماجر په ویره کې په دې انتظار کې دي چې ټاکل شوې نن یکشنبه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امر او لارښوونې په اساس توقیف او خپل هیوادونو ته ولېږل شي. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
په امریکا کې د بې اسنادو مهاجرو د توقیف لپاره د نن یک شنبه د عملیاتو کچه تر هغه ډیره کمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې ژمنه کړې وه. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت د لومړي ځل لپاره پر میلیونونو مهاجرو د چاپې یادونه وکړه چې وروسته بیا وځنډول.
عملیات د یک شنبه پر ورځ پیلېږي. د مهاجرت مامورین به خلک توقیف کړي او خپل هیوادونو ته به ولېږي.
هغوی به مجرمین ونیسی او په زندان کې به واچوي یا به د خپل هیوادونو زندانونو ته ولیږي. زموږ پاملرنه به تر ډیره د مجرمینو په نیولو متمرکزه وي.
دا اقدام ډیر خلک ویرولې دي.
There's a tremendous amount of fear in our city.
زمون په خار کې ډیره ویره خبره شوې ده. زمون گاونډیان د خپل وضعیت په اړه اندېښنه لري. دا اندېښنه لري چې نن به دروازه د مهاجرت مامورینو لخوا وټکول شي. نو موږ هڅه کوو چې د معلوماتو په ورکولو دا ویره کم کړو.
ځینې رسنیز راپورونه دا اندېښنې هم زیاتې کړې دي چې ګواکې د عملیات به پراخ شي او هغه بې اسناده مهاجر به هم توقیف شي چې له کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. کور او کار لري او اولادونه یې امریکایي تابعیت لري. ولسمشر ترامپ د جمعې په ورځ ټینګار وکړ چې اکثره ښاروالان د دې چاپې ملاتړ کوي.
زه هیله لرم چې د ولسمشر ضمیر به راویښ شي او دا به درکړي چې دا ډول د خلکو په سر زړولې تور ټولنې ته رواني تاوان رسوي.
په کانګرس کې د ټکساس ډیموکرات استازې شیلا جکسن د شنبې په ورځ وویل چې په یوستن کې اکثره مذهبي مشران ژمنه کړې چې هغو بې اسنادو مهاجرو ته پناه ورکړي چې د توقیف سره مخ دي.
This order of mass deportation
د مهاجرو د بیرته لیږدولو د پراخو عملیاتو امر د یو سیاسي وسیلې په توګه استعمالیږي. دا د امریکایانو د غولولو تر ټولو لویه شیطانی هڅه ده.
د نیویارک ښاروال بل د بلاسی وایي
هغه دې چاپې ته د یو سیاسي اقدام په سترګه ګوري چې اکثره امریکایان په دې قانع کړي چې مهاجرت یوه ستونزه ده. خواغه وایي دا چاپې به د دې لامل شي چې مهاجر د محلي پولیسو سره همکاري ونه کړي او د عامه امنیت په تامین کې خنډ پېښ شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکوو. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تغذیه او غذایي امنیت خراب حالت ته په کتو د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره د یوې خپلواکې ادارې په جوړولو موافقه شوې او طرحه به زر د کابینې تایید ته وړاندې شي. د دوی په وینا اوس مهال په افغانستان کې نږدې 55% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 40% غذایي خوندیتوب نه لري. په دې اړه په مو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
افغان چارواکي وایي سره لدې چې په افغانستان کې زیات شمیر خلک د تغذیه او غذایي خوندیتوب لپلوه په خورا بد حالت کې ژوند کوي، خو د افغانستان دولت او نړیوالو مرستندویو ادارو د دغې ستونزې مخنیوي او له منځه وړلو ته جدي پام نه دی کړی. د افغانستان د وزیرانو شورا د دارالانشا رئیس نصرالله ارسلایی چې د تغذیه او غذایي خوندیتوب په برخه کې د اړوندو حکومتي ادارو د همغږۍ مسؤلیت هم په غاړه لري، امریکا غږ آشنا ته وویل اوسمهال په افغانستان کې نږدې 55% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 40% غذایي خوندیتوب نه لري. ښاغلی ارسلایی زیاته کړه چې په افغانستان کې د غذایي خوندیتوب او د تغذیه د وضعیت د ښوالي لپاره یو 15 کلن ستراتیژیک پلان چمتو شوی او همداشان هڅې روانې دي چې په دې برخه کې د اغیزمن کار ترسره کولو لپاره یو خپلواکه اداره جوړه شي.
د افغانستان په شرایطو کې مونږ د خوراک د تنظیم یوې مستقلې ادارې ته اړتیا لرو تر هغې چې دغه اهدافو ته ورسیږو. دغه ستونزې ته مونږ رسیدګي وشو کولی، نو همدغه دلیل و چې د دې ادارې د ایجادولو توافق وشو، فیصله وشوه او په لنډو وختو کې مونږ دغه طرحه کابینې ته د تایید لپاره وړاندې کوو او هیله لرو چې کابینه به او دولت مشرتابه به دغه وړاندیز او دغه طرحه زمونږ تایید کړي.
ښاغلی ارسلایی زیاته کړه چې له دې مخکې اړوندو دولتي ادارو او یو شمیر نړیوالو مؤسسو په افغانستان کې د تغذیه غذایي خوندیتوب او خوارځواکۍ په برخو کې فعالیتونه ترسره کړي، خو پر وینا یې د دغو ادارو په چارو کې د همغږۍ د نشتوالي له امله د پام وړ نتایج نه دي ترلاسه شوي. هغه ټینګار وکړ چې په دې برخه کې د فعالیتونو د همغږۍ لپاره د خپلواکې ادارې په رامنځته کېدو سره به په افغانستان کې د تغذیه او غذایي خوندیتوب وضعیت سم شي. په همدې حال کې د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې یوازې فقر او بیوزلی د خلکو غذایي خوندیتوب او د ماشومانو تغذیه ته ګواښ نه دی، بلکې په افغانستان کې له خوړو څخه د سم استفادې په اړه په خلکو کې د پوهاوي ټیټه کچه هم د خوارځواکۍ او ناسمې تغذیه یو عمده لامل دی. د ښاغلي فیروز پر وینا په تیرو کلونو کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه 80% ته رسیدله، خو د عامه پوهاوي د پروګرامونو په نتیجه کې اوس دا کچه شپږ دیرش فیصدو ته راټیټه شوې ده. ښاغلی فیروز د میندو د حاملګۍ له لومړیو ورځو څخه نیولې د ماشوم تر دوه کلنۍ پورې د مور او ماشوم د سمې تغذیې لپاره یوه مهمه موده وبلله او ویویل زموږ د ټولو ګډ کار د دې په پرتله څو برابره مهم دی چې کله یو ماشوم ناروغ شي بیا موږ ته مراجعه وکړي او موږ یې درمل نه وکړو. دا هیڅ ډول تاثیر نه لري. که ماشوم تر دوه کلنۍ له خوارځواکۍ سره مخامخ شو له هغې وروسته ورته هیڅ بل کار نشو ترسره کولی. نو له همدې امله دا یوه ډیره عمده او ارزښتناکه خبره ده چې د ماشوم د ژوند لومړۍ زر ورځې هغه پیغام دی چې موږ یې باید هیر نه کړو. ښاغلی فیروز زیاته کړه که چیرې د میندو د حاملګۍ له لومړیو ورځو څخه نیولې د ماشوم تر دوه کلنۍ پورې د مور او ماشوم تغذیې ته جدي پاملرنه ونه شي دا په ماشومانو کې د خوارځواکۍ تر څنګ د بېلابېلو ناروغیو د قد د لنډوالي او د حافظې د کمزورتیا لامل کیږي چې درملنه یې امکان نه لري. همداشان په دې غونډه کې افغان چارواکو د غذایي خوندیتوب او تغذیې په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې د رسنیو ونډه خورا مهمه وبلله او د مطبوعاتو له استازو څخه یې وغوښتل چې دې مسلې ته په خپلو خپرونو کې ځای ورکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
جمهوری ریاست په جلال آباد کې تر 2 میلیارد افغانۍ پورې پروژې پیل کړي او 45% سرته رسیدلې دي. په دې پروژو کې د ننګرهار لپاره د 600 بستریز روغتون جوړول او ګڼ نورې ادارې شاملې دي چې چارواکي وایي تر راتلونکو شپږو میاشتو به 4 سرته ورسیږي. په اقلی پامو کې د ذبیح الله غازی رپورټ ده.
چارواکي وایي ننګرهار کې د غواتلسو پروژو چارې نمایي سرته رسیدلې چې 2 میلیارد افغانۍ لګښت پې کیږي چې پکې د 600 بستریز روغتون جوړول د غازی امان الله خان مقبره سراج العماری ودانی شاهي قصر او نورو بیا رغونه شامله ده. د ننګرهار والی وایي دغه پروژې به راتلونکو شپږو میاشتو کې سرته ورسي.
تقریبا د 2 میلیارد شاوخوا کې به رسیږي. عملي کارونه پې شروع کړي دي چې هغه مهمې پروژې یوه د 600 بستریز روغتون ده، د قصر جوړول، دارنګه د امان الله خان د مزار جوړول دي، د پاچا خان د مقبرې جوړول دي. 125 میلیونو په حدود کې شپږ منزله لیلیه د جنکو دپاره په پوهنتون کې جوړیږي. یو لوی مسجد په دویمه ناحیه کې کار پر روان دی. هلته
د جمهوري ریاست عملیاتي او ملاتړ ادارې مرستیال عبدالرحمن آتش چې جلال آباد ته راغلی و خبریالانو ته وویل د دغه اتلسو پروژو چارې 50% مخکې تللي.
په ننګرهار کې مونږ تقریبا په حدود د 2 میلیارد افغانیو پورې پروژې لرو چې کارونه تقریبا داسې وایم چې تر 50% پیشرفت کړی. متمنی یم چې تر شپږ میاشتو آینده پورې مونږ شو کولای د خپل دغه پروژې بهره برداري ته وسپارو ترڅو ولسونه لغنه استفاده وکړي.
هغه وایي د جلال آباد د سپین جومات چارې چې اوږده کلونه مخکې پیل شوي وي او پکې د پراخ فساد دوسیې هم شته بیا ځلې پیلوي او زر به سرته ورسیږي.
انشاءالله په دې 2 ورځو کې به سپین جومات کار دا وعده به والي صاحب ته ورکړو چې په دې 2 ورځو کې په دې باندې به کار شروع کړو. خیره ژمنه کوم چې په کمال د صداقت او ایمانداري سره به دا کار مخکې ځي او د سپین جومات اړخه به 15 نور جمعتونه به والی صاحب ته وعده وکم انشاءالله چې دا په مختلفو ولسوالیو کې مونږ کار شروع کړو.
د ننګرهار والی وایي دغه ولایت کې تر 1.5 میلیارد افغانیو هغه پروژې چې چارې درېدلې وي بیرته پیلوي.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. پینټاګان وایي د 2019 کال په لومړنیو 5 میاشتو کې 5950 ملکي افغانان وژل شوي دي. حکومت د ښځو سره د زور زیاتی په وړاندې په مبارزه کې بریالی نه و. افغانستان ته ستانه شوي مهاجر وایي تر پاکستانه په خپل ملک کې ډېرې ستونزې لري. ایران وایي امریکا د بندیزونو د لګولو په هڅو کې ناکامه شوي. په سومالی کې په هوټل په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 6 تنو ته ورسېده. چین په خپل جنوب ختیځ ساحل کې نظامي تطبیقات کړي. په نیپال کې په سیلابونو او د ځمکې ښویدنې په پیښو کې د مړو شوو کسانو شمیر 8 ته ورسېده. د نیپال د کورنۍ چارو وزارت په لامې کې ویل شوي دي چې لسګونه کسان لا هم تری تم دي او لږ تر لږه 20 کسان ژوبل شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د نیوزیلینډ او انګلستان ترمنځ د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام په پایلو کې نیوزیلینډ د انګلستان لوبډلې ته د 242 منډو هدف ورکړی ده. په ځواب کې انګلستان تر اوسه 9 منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځلی دی. د لوبې 12 اوور روان دی.
د ګرانو اوریدونکو، نیم ساعته پښتو لومړی خبری خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مه هیروئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو نه ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. کوم ودان تر بیا هم خدای مل شي.